دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپټمبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې بواوري په کراچي کې د جامو په وکړخانه کې د اور لګیدو لکباله په لسګونه کسان مړ شوی دي. بلخوا د پاکستان وسوال طالبانو د ګوملزام ډیم د اتو تنو ترشتول سو کارکونکو ویډیو خبره کړې ده. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ملیحا میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو ساتکو ته. د پاکستان په کراچي او لاهور خارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدلو لامل په سلګونو کسان مړ شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته کارکونکي چې تیره میاشت یې تختولي او د هغوی ویډیو خپره کړې ده. او په امریکا کې سلګونو امریکایان د نهې په ورځ د نیویارک د بریدونو د وژنې یاد تازه کولو لپاره راټول شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدلو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. یو امدادي کارکونکي احتشام الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې اور د پرون مازیګر راهیسې لګیدلې دی او لا هم بلیږي. د کارکونکو وینا ده چې د اور لګیدلو په وخت سلو په خواوشا کې مزدوران موجود وو. په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي د کراچۍ سیول او جناح هسپتال ته وړل شوي دي. د سند حکومت ویا د پیښه نن په ټوله صوبه کې ویر مانسلو اعلان کړی دی. بل خواتین مازیګر د لاهور په شفیق آباد سیمه کې د بوټانو په کارخانه کې د اور لګیدلو په نتیجه کې 22 کسان مړه او لس ژوبل شوي دي. د ریسکیو یو یا دوه دوه ډلې د ویان تر مخه تیر مازیګر په فیکټري کې د اور لګیدلو وروسته جنریټر او چاودیدلو چې په نتیجه کې په ټوله کارخانه کې اور لګیدلو. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته کارکونکي چې د تیرې میاشت په 16 نیټه یې تختولي وو ویډیو یې خپره کړې ده. په ویډیو کې د ګوملزام ډیم کارکونکي د غره په لمن کې کینول شوي او بیانونه ورناخیستل کیږي. په دغه ویډیو کې تختول شوي کسان وایي چې طالبانو د دوی یو ملګري انجینیر مشتاق د دوی مخکې ووژلو. تختول شوي کسان وایي چې که حکومت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حل وي. په سلګونو امریکایان د نهې په ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سینټر د امریکا د دفاع وزارت او د پنسلوینیا ریاست شانکسویل کې راټول شوي او د 2001 کال د سپټمبر د ترهګر حملو د تقریبا 3000 کسانو د وژنې یاد یې تازه کړ. ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ په چمن کې د وژل شو په یاد د یو دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. اوباما وویل
When the history books are written, the true legacy of 9/11.
کله چې د تاریخ کتابونه لیکل کیږي نو د 11 سپتمبر صحیح میراث به ویره کرکه یا تقسیم نه وي، بلکې دا به یو خوندې نړۍ، پیاوړی قوم او تر پخوا زیات متحد خلق وي.
ولسمشر اوباما وروسته دا هم وویل د سپتمبر 11 داسې ورځ وه چې په هغوی باندې غم په یو خوفناک سپو کې راغی. د نیویارک ښار په کوز منهاتن د نړیوالې سوداګرۍ په مرکز کې د سپتمبر د 11 د قربانیانو نمونه ولوستل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د بګرام زندان د مسؤلیتونو د انتقال د کمیشن له غړو سره په کتنه کې له امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو د هغوی هڅې استایلې او دوی ته یې مبارکي وویل ده. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په ارګ کې ترسره شوه د نظامی پولیسو عمومي کمانډان جنرال بارکزی پکې هم ګډون کړو. په دغه موقع ولسمشر کرزی جنرال بارکزی ته وویل چې د بګرام زندان د پاتې تکنیکی مسایلو په اړه جدي اقدامات ترسره کړي. دغه راز ولسمشر دا هم وویل چې په دغه زندان کې د افغانستان ټول نافذه قوانین او د بشري حقوقو معیارونه په پام کې ونیسي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن او سره صلیب نړیواله ادارې ته چې غواړي له بندیانو سره وګوري اسانتیاوي برابر کړی. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان الین یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد په جدي مبارزې ټینګار وکړ او وی ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان الین په کابل کې د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پای ته ورسوو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅو وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. د افغانستان خلک هم خوښ دي چې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي. مونږ د یوې ښې راتلونکې لپاره په ګډه کار کوو. زموږ ټول پام د افغانستان راتلونکې ته دی. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ تعهد پیاوړی او نه ماتېدونکی پاتې دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لس کلن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرو نه په پیسو اخیستو سره څه باندې 1,000,000,000 ډالر ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې ډله وایي له دې پیسو څخه 2,250,000,000 ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي دي او پاتې نور یې په مصرف شوي او یا هم په ځای کچ ورکې دي. د رپورټ له مخې طالبانو د اپیومو پاری بولو او کرلو لزایی کروندګرو څخه لس په سلو کې مالیه ترلاسه کړې ده. د غره څوی په مالی شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیستې ده. د طالبانو د آمدن یو بل وسیله لبارنیو پرمختیایي پروژو لاره پیسې اخیستل هم دي. تمه دا چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د نړۍ شپږ هیوادونه د ایران د یورینیم غني کولو د پروګرام د پراختیا په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړي. د سفارتکارانو په حواله ویل کیږي چې برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا پر دې رضا شوي دي چې په ویانا کې په دې اونۍ کې د نړیوال اټمي توانایي ایجنسۍ په غونډه کې یو شریک لیک جمع کولی شي. خو دا لا په نه ده ډاګه چې آیا دا لیک به د یو بیان په شکل کې وي او که د قرارداد په شکل کې. دا لیک په خاصه توګه د فردو چې د ایران د یورینیم د غنی کولو ځای دی په اړه د فکر څرګندونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به تاسو دغه راپورونه واوري. په کراچی کې د جامو په یو کارخانه کې د اور لګیدو له کبله په لسکونه کسان مړ شوي دي. د پاکستان وسوالو طالبانو د ګوملزام ډیم د اتو تنو تشتول سو کارکونکو ویډیو خپره کړې ده. د تشتول سو کسانو څخه د یو ورور څخه دا ډول فریاد کوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د خیر شګړی سازمانونه د کار کول پر مهال یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د یو تنظیم کارکونکي وای
غیزان کې دا کې نول شوی دي چې ان جی او چې څو کار کوي نو دیو مغربي ایجنډې په تاسو باندې کار کوي.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمیر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د کراچی په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې 13 ورځ زور لګیدل چې په کلر تر چې په کې په لسګونه کسان مړ شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. په دې حق له د تازه حال راکول لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی له کراچی څخه د ټلیفون پر لیکل سره دي. ظفر کریمی د دې پیښې تازه جزئیات کزمر سره شریک کی چې د مړ شوو کسانو شمیر څومره ته ورسېدی او اور لګیدلو لامل څه وو؟
احمد شاہ زوس دا محل کراچی پسیول اسپتال کو ولاړم. لګښت مفصل کراچی جنا اسپتال ته هم تلو. د جنا اسپتال او سیول اسپتال کې تقریبا یو شانت منظرې دي، یو شانت دردونکي منظرې دي. دلته چې د هغه کسان چې کم په دغه کمپنۍ کې په دغه کارخانه کې فور کو سوزول شوی دي، مړي دلته راوړل شوی دي او د دې کم خپل خپلوان چې دي هغه دې اسپتالونو ته تللي دي. د جنا اسپتال د چارواکو سره چې زما خبرې وشوې هغه ویل چې تر اوسه پورې دغه اسپتال ته یو څلوېخ مړي وړل شوی دي. دا شان دلته چې سوالاړم سیول اسپتال کې دلته تر اوسه پورې یو اویا مړي چې دي هغه راوړل شوی دي. او دا مړو نوعیت څه داسې دی چې هغه تقریبا پیژنګلونه څه وتلي دي، صرف سوی اډو تري او ډیر زیات درویدونکي مناظر دي دلته په کراچۍ کې، او تقریبا دغه شان ته د مړو شمیر چې دی که د دواړو منګه را یوځای کړو نو 112 ته رسېږي. د کراچۍ حال د دغې کمپنۍ کې د مړو صورتحال دی.
ظفر کریمي، د کمپنۍ مشران یا نور خلک چې هغو دا پیښه لیدلې ده یا ځینې کسان چې زخمیان دي ژوندي پاتې شوي دي، هغوی په دې هکله څه وایي چې دا اور څه ډول ولګېد؟ یا لامل تر اوسه نه دی معلوم.
کم زخمیان چې دي هغه وایي چې هغه ته هم پریس معلومات نشته. خو زه به تاسو دا ووایم چې په کراچۍ کې اوسو د وقفې وقفې سره بیګا هم باران ورېدو، اوس هم باران ورېږي. نو چې کله په کراچۍ کې داسې حالات دي، اکثر د بجلی تارو د هغې د شارټ د وجې نه داسې ورونه لګېږي. خو د دې په اړه باندې ځایني شاهدین وایي چې دې نه مخکې څه د 14 آواز هم راغلی و، خو دا اوس معلومه نه ده چې داسې وه او که نه وه. خو پولیس وایي چې په دې حقله باندې هغوی پلټنې کوي، د اوسه پورې هغوی په دې حقله باندې څه کوم پلټنې کومې ډلې چې دي هغه جوړه کړې ده او کار یې شروع کړی دی. خو اوس د ژغورنې کوم کار چې دی هغه روان دی، او د مړو د ایستلو اول ته د اور د مړ کولو کوم کار چې دی هغه روان دی.
د حکومت لخوا په دې اړه څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟ په ښار کې حالات څه ډول دي؟
او چې کوم حالات دي په ښار کې هم د سوق دی ماتم نن ویر اعلان کړی دی. خو بیا هم کوم دفترونه چې دي هغه کولاو دي، نور ویر دی په رسمي توګه باندې. دغه شان په ټول ښار کې یو غمجن حالات دی. ټول خلکو دغې کمه دردونکې پیښې چې راغلل ده همدا دې طرف ته مخه ده. په کراچۍ په هسپتالونو کې ایمرجنسي چې ده بهتني حالت هغه اعلان کړی شوی دی.
ډېره مننه ظفر کریمي زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
زموږ غله مشال ریډیو څخوري له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي د ټلیفون پر لیکه را سره او لکه څنګه چې مو اوریدل، د کراچي په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې تیر مازیګر اور لګېدلې دی چې په ترس کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. مرستندوی کارونه اوس هم روان دي او له دغه کارخانه څخه مړي او زخمي کسانو راایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او دوام لري. او ستاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیره میاشتې تښتولې و ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم کارکونکي د غره په لمن کې کښېنول سوي او بیانونه ورڅخه اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
تیر ورځ نا وخته وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږ سمه نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اته وابډا اهلکار د غره په لمن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو. دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا.
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگرے مشتاق نیولے وو. نن طالبانو زمونگ پمخ کے زمونگ ملگرے مشتاق وو وجلو. لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توگا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چې دا تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کمی مطالبی دی اغا دے او منی، او کچرتا دوی دا طالبانو مطالبی نمانی نو زمونگ با هم دا انیر مشتاق پشان حال وی او مونگ با ٹول وو وجنی.
تو ہمارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے.
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی اته اهلکارو کې یو سناولہ د ټانګ د سیمې اوسیدونکو دی. د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وې چې د کور ټول غړي ډیر پریشان وي او ټول شپه دروازه ګوري چې کله به د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي.
ډیر پریشان وي، ډیر په تکلیف وي، هر ټیم دروازې ته ویلوډ وي او په دوی انتظار وي چې موږ د کیر بنداوې واپس روشي. شپه ورځ په موږ باندې دغسې تېرېږي، ادې مې سخت وي مورا دو او ایک دا تکلیف ہوا مش نشی کا تائی لہذا حکومت نے مش دا مطالبہ کئی چھ پکیما طریقہ بند ہوئی ادھر کسون رہی دے بندوبست کل لشی دغه سره مش طالبان دا دا درخواست تھا چھ دغه بڑا ڈیڈ لائن چھ توسیع کو دغه تا دس جان نقصان نور رسائی میر تو سے ڈیر شکر گزار وی
دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان دا معلوم زائنا دا ٹیلی فون دلارے رسنوی تا ویلی دی چھ دا دوی ڈیڈ لائن یعنی ورکڑے شوی نیٹا پورا شوی دا او دولت دا دوی مطالبونا خبر دے لہذا دا دوی مطالبے دے پورا کڑے شی او کچرتا پورا نشوی نو ٹول اغوا کڑے شوی اہلکاران با و وجنی
دا مشال ریڈیو دا
زمر شاغ لمشال ریڈیو سخاوری دا خیبر پښتونخوا حکومت د پښتونخوا د اسمبلی د یو قرارداد لاري د وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د تجارتي ټولنې لپاره د وزیر اعظم هغه خصوصي پیکیج د نور دوه کلونو لپاره وغځول سي په کوم کې چې په کاروباري ټولنه د منافع ټیکس په مکمله توګه معاف شوی وو او سیلز ټیکس نیم په نیمه کړ شوی وو. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په لړ کې د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس صدر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا د اسمبلی نه په دې لړ کې د کاروباري ټولنې سره د ملاتړ اواز پورته کول ښه ګام دی، خو کچري صوبایي حکومت نیخ په نیغه د مرکزی حکومت سره په دې خبرې اترې وکړي نو د هغې د ستونزه به هواره شي. دا چې د ترګرۍ لوري په پښتونخوا کې په کاروبار سره اغیز پریوته دي. په دې لړکی د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ملاکن مربل اسوسییشن صدر افضل خان وویل چې د ترګرۍ لوري په ملاکن ډیویژن کې د سنگ مرمرو په کارخانو پریوته بد اغیز لا هم دوام لري. خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ لوجه په پختونخوا کې په کاروبار د پریوتی بد اغیز په اړه دوی یو راپور هم خپور کړی دی. د کوم پرانا کې چې په تیرو لسو کلونو کې د پنجاب کاروباري ټولنې 2.25 اربا قرضې ترلاسه کړې دي او د پښتونخوا کاروباریانو یوازې 3.5 اربا قرضې ترلاسه کړې دي.
پنجاب او سند او د دې چې کوم ګروث راغله دی هغه ګروث صحیح روانو. زمون ګروث ملک په حساب باندې 1% هم نو بیسیکلی مونږ په یو ځای ولاړو. 2400 ارب پاکستان کے لاسٹ 10 ایئرس کے لون زیاد شو، لینڈنگ زیاد شو 2400 ارب روپے. اگر 2400 ارب روپے کے پنجاب 1200 واغشتا، سندھ 1000 واغشتا، وہ زمون صوبے تھا صرف 23 ارب، یعنی کہ 1% نہ ہم کم
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتونخوا د اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم لخوا د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ځپلې سوداګرو لپاره دی هغه مراعاتي پیکج د 2 کالو لپاره وغځول شي، کوم کې چې په کاروباري ټولنه د منافع ټیکس یا انکم ټیکس په مکمله توګه معاف کړی شوی وو او وفاقي سیلز ټیکس 50% معاف کړی شوی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ مشال ریډیو خاوري اوس د قبایلی سیمو په اړه ځینې راپورونه. د سویلي وزیرستان د 23مې حلقې اوسیدونکو وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی ته حق ورکړل سي چې له سیمې څخه د قومي اسمبلی لپاره د غړي انتخاب وکړي. دوی ګیله کوي چې تیر ځل هم د کړکېچنو حالاتو له کبله دوی ونه توانېدل چې د قومي اسمبلی لپاره د غړي په انتخاب کې رایه واچوي. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
پتیر انتخابات شد سولی وزیرستان حلقہ دعا چلوشت حسدین کی پسیما شد کڑک جنو آلاتو پوجہ د قومی اسمبلی د پارا د نمائندہ د انتخاب نہ بے برخ پاتے شوال دا قبائلون اوس ہم پر شک شی دی چپراتلون کی انتخابات کے بعد سکے جی یو قبائلی اشفاق مسعود ویائی
پتیر انتخابات شے دے حالات پہ واجہ دے میج نمائندہ قومی اسمبلی تا نہ لوڑلیو پا دا دوران شے دے میج علاقہ ہاں دے جنگ پہ واجہ بادا وزا بدلا چونکہ پا قومی اسمبلی شے دے میج نمائندہ نو جکا دنیو قوم او حکمرانون ہاں دے میج پہ تابویی بربودی را خبر نشوا پہ چار دو چے پہ روتلین کے انتخابات شے دے دے ہر سا ازالا وشی کدا سے وا نشول دا وہ بیا دے ظلم انتہاوی
دیو بل قبائلی احمد گل مسعود خبر ہوتا ہاں غوش ون سے
ہلکا دعا چلویٹ سے یا ویسا حالات ٹیک نہ دی جیوت خالق یا ویسا باہر تا دی لٹ کی واپس للی دی نوی خان شماری مردم شماری او دے اوٹ فرستینا ہاں تسلی بخش نہ دی میج نہ پیجی چے درتلین کی انتخابات او چان رنگ کیجی ضروری خبر ادا دو چے حکومت او دا اوالی سرا خام خواہ چے بند باست وکی
پا دا غاب راکش میں چے پسولی وزیرستان چے دے الیکشن کمیشنر شمشاد خانہ پشتنا وکڑا اغوی پا دا رنگ زوا دہل کا دھوا سلویش سولی وزیرستان قبائلی و ٹرانو گوشتانا وکڑا چپسیما دے دے نسازگارو آلاتو پوا جا دوتا دے دے وٹونو زاڑا فرستونو پا بنیاد پٹانگ ڈیرا اسماعیل خان سے دے ووٹ اچولو موقع ورکڑا شی
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
زموږ غل مشال ریس خوري د خبر ایجنسی د پیروخیلو سیمه وکورنی چې شپږ کسان پکې پستر ګوډاند دی وای چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې څخه به برخې دي دوی وای چې د دوی نمونه لیکل سی و خو اوس د پنځو ورونو مالی مرستې نه دراغلي دوی وای چې هیڅ کار او روزګار نشي کولای نو باید له دوی سره د پروګرام لاري مرسته وسی په دې حق له سیمه څخه د مشال رادیو خبريال دغه راپور لیږلی دی
د خیبر ایجنسی په پیروخیلو سیمه کې یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې شپږ ګرونه پکې په سترګو ړاند دي د دغې کورنۍ دا ړاند ورونه وای چې دوی د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې نه بې برخې دي په دې حق لباندې د دغو ړاندو کسانو یو ورور بختراجان مشال ریډیو ته وای
ټول په سترګو باندې معذور یو بې دسته یو ړاندې یو هیڅ قسم غام نشته کار روزګار دا بے نظیر پروگرام شروع شو ہے پدخ کے نہ منگل زور کے چاچ شاعر اکڑا نو استا نو شروع شو نہ چاچ شاعر اکڑا
دا چی دو دوی کم ڈول سروے شو وا پدے حق لباندی نموڑے زیات وی
کلی سروے اخلاص اکڑال تا پدری مچلور مورز باندی دوبارہ بیار اپ سرال او وی وچ استا سو ٹوکن لمبر اکڑے تا سو اسلام آباد نہ ٹیل پون دے ٹیل را شو ا دے ٹوکن لمبر غواڑی او یی چ استا سو ډېر ښه رپورټ ته لاکوز د بې دستۍ هغه که چا راځي او که چا نه راځي ستاسو هغه به راځي نو زموږ هغه سره لې په یو نه په انټرنیټ ریکارډ شته او نه په کمپیوټر کې ریکارډ شته دی
د دغو ړندو کسانو یو کلیوال اکمل خان وای چې باید حکومتي ادارې ورته پاملرنه وکړي
کار دے چې حکومتي داسې ادارې شته چې هغه سره مکمل امدادو کې جدي د خاندان چې کوم دی د غربت نه اوزي
د خیبر په پیروخیلو سیمه کې د دغو ړندو رونو په بنظیر انکم سپورت پروګرام کې د نه شاملولو په حق له مشکله په پیښور کې د دغې ادارې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې اسیسټنټ ډایرکټر کامران خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دغه رونه دې موږ سره تماس ونیسي
پختو وای مشال ریڈیو وار
ل کبایلی سیمو سخوز زو د پېښور پر لور د پېښور ځای له شکایت کوي چې ټرافیکي مشکلات یې ژوند ډیر ګران کړی دی او کار ته د تلو پر مهال په غنټو پر لار پرش کې ولاړ وي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ټرافیکي ستونزې دې اور حل کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي
پېښور کې د زیات ټرافیکي رش له کبله د ولس ژوند ګران شوی دی بلخوا سرکاري نوکران خپل زموارو له په وخت نشي رسیدي د ټرافیک په مشکل کې راګیر یو ډاکټر مشال ریډیو ته وي
زمانو م ډاکټر شفیع الله خان دی د غټ هسپتال د ډېرې ډنګ کې ډیوټي ده د حیات آباد نه چر اعظم او مې تو کا باندې دا د 10 منټو نه والا د 1.5 منټو پر سفر دی لار ده خدا د ټریفیک د بدمنه
په وجه باندې دا سفر مونږه په دوه غنټو کې کور کوو.
پیښور کې د ټرافیک دغه مشکل اوس د عمومي ولس د ژوند برخه ده، ځکه دوی د خدای سره ته ناست دي. یو تن په دې اړه زیاتوي.
عبدالله نامه مې ده او د نیش آباد اوسیدونکی یم. رش کې درو ډېر بد حال دی، خاص کر دې بورډ سره ډېر زیات رش دی. نن سبا دا پل جوړیږي، دا خو ډېر وخت نه دی، دا ژوند ډېر زیات ګران دی. بس الله دې رحم وکړي، نور بس.
د پیښور ټرافیکي پولیس وایي چې مونږ ته د ولس د مرستې ضرورت دی او ښار کې د ګاډو شمیره هم سیوا شوې ده. انسپکټر شیر اعظم خان چې د سوری پل په لوی سلور لارې کې خپل دنده ترسره کوي، په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
تر وجه خو د خلکو د رول ده چې ډرایوران چې سونه ایجوکیټډ نه، تعلیم یافته نه دي. یو خو ګاډي سره ډېر زیات شوي دي، د حد نه زیات دي. پخوا دونه ګاډي چې سونه روډونه هغې مطابق روډونه کم دي او ګاډي زیات. ټرافیک نظام سره چې کراچۍ نه روان شو پیښور ته راځي کنه، او دوی د مسلسل لین او د غیر مسلسل لین خیال ساتي، دا به روا دواوي. د دوی پوټې غوندې کې دوی لږه غوندې کې غلطي کوي، هغه دوی لپاره درد سر جوړیږي، ځان سره پخپله زیاتی کېږي.
د ټرافیک دا مشکل به تر کومه وي او دې لړکې د پیښور انتظامیه کوم ګامونه اخلي؟ د دې تر څنګ راته د ټرافیک په مشکل د پیښور ډي سي او جاوید مروت وي. دولس په غوښتنه باید چارواکي له مودو را روان اوسنی ټرافیکي نظام کې د بدلون مثبت او عملي ګامونه واخلي چې دا شان د دوی د ګران ژوند آسان شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره بیلابیل سرکاري تنظیمونه کار کوي. په دې کې د ځینو ادارو وینا ده چې هغوی ته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیت ډېرې مسلې ورپېښې دي، خو بیا یې هم خپل کارونه جاري ساتلي دي. په دې حکله د مشال راډیو خبریالي انیس اجمل یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پاکستان کې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره دا وخت یو شمېر نړیوال مرستندویه تنظیمونه کار کوي چې پکې ځینې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دي. په دغه غیر سرکاري ادارو کې د ځینو وینا ده چې د هغې کارکوونکي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کار په وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ وي چې پکې د امنیت مسله تر ټولو مهمه ده. په پاکستان کې دا وخت د امریکا لخوا د خیر ښېګړې مختلفې پروژې روانې دي. د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ ویان دا وایي چې په خیبر پښتونخوا او په خاص توګه په قبایلي سیمو کې د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډېرې مسلې دي، خو دا یې باوجود یې په دغو سیمو کې د خلکو د ښېګړې لپاره کار جاری ساتلې.
موږ ته تر ټولو لویه مسله په ډی آی خان او وزیرستان کې ده. هلته موږ له زمیندارانو سره مرستې کوو او زموږ هلته د زراعت منصوبی دی، خو موږ ته د سیکورټی ډېرې مسلې دي او بل دا چې په دغو سیمو کې د امریکا لخوا کارونو ته ډېر په غلط طریقې سره کتلی شي، نو دا هم زموږ لپاره یوه لویه مسله ده.
د یونیسف د مطبوعاتو د څانګې او د پولیو د پروجیکټ مشره شاداب وایي چې د دوی د ادارې کارکوونکو ته په قبایلي سیمو کې کار کول ډېر ګران دي، خو د دوی لپاره د خلکو سره مرستې زیاتې ضروري دي. د ماشومانو لپاره د خیر ښېګړې ادارې د سپارک ویان امتیاز احمد وایي چې دوی ته نه صرف په دغو سیمو کې د امنیت مسلې دي، بلکې په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د بهر ملکي ادارو په اړه ډېر غلط سوچ لري. امتیاز احمد وایي
سیکورٹی تھریٹ ٹو لوکے مین دغه چې لکه این جی اوز یا اسپیشلی وی آی این جی اوز باندې قبایلی علاقو کې لیبر لگے دلی چې دا غیر ملکی ایجنډا تحت کار کوي لګیا دي. کنه اسپیشلی وزیرستان کې نن سبا هم ای ون نور ایجنسیانو کې بارانی یو قسم نشیت لیک پاس اسسمنٹ کول دی وزٹ کول دی مانیٹرنگ کول دی نو آغا آلموسٹ امپاسیبل دی وخت کے لکا داس ایریاز دی چکم زے کے ٹارگٹ کئی اگی این جی اوز کسان آئی این جی اوز کسان او اگی زین کے دا کے نالج شوی دی چے این جی اوز دا جسو کار کی نو دیو مغربی ایجنڈے پتہ ہر باندے کار کی
د سر سلیم نڑی والے ادارے یا آئی سی آر سی سمودوڑان دی پا پاکستان کے خپل دفترونه بند کړي وو اوس یې ځنی دفترونه خو خلاص کړي خو خپل سرگرمیانې تر ډیره حده محدود کړي د آئی سی آر سی ویان نجم ساکب په دې اړه وایي
د 2009 اپریل په 9 نیټه زموږ یو کارکونکي خلیل رسج دل په کوټه کې د تختول وروسته وژل شو د دې پیښې وروسته موږ په پاکستان کې د سم مودې لپاره خپل کارونه وزنډول خو اوس په پېښور او اسلام آباد کې کارونه روان دي او نورو ځایونو کې مو دفترونه بند دي موږ ته د امنیت ډېرې مسلې دي موږ د خپلو کارکوونکو سکیورټي ته وکتل نو ځکه مو په پاکستان کې په خپله موجودګۍ او سرگرمیانو کې د کمی راوستو فیصله وکړه
د سپارک ویان امتیاز احمد په خبره د غیر ملکی مرستندویا ادارو د کارونو له وجې نه صرف د پاکستان د اولس مرسته کیږي بلکې د پاکستان په معیشت هم ډېر ښه اثر پرېوځي
دا مشال ریډیو ده
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري د خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com کچېری تاسو زموږ د پروګرامونو په اړه خپلې تبصرې یا نظرونه زموږ سره شریکول غواړئ نو تاسو موږ ته ایمیل یا برېښنالیک مرالې ژلای سي زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده mashalradio@rferl.org وخت د غرمې 12:30 بجې سوي دي او اوس تاسو پام را ګرځوم د سیمې په حقله د پاکستان په ورځپاڼو کې د خبرو سو د مقالو حال په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښتو
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاړه چینار کې چې د وروستیو کې کومه د ترهګرۍ پیښه رامنځته شوې ده او بیا په دغه کې چې وژلې شو کسانو ته وکتل شي نو د دې په شا فرقواریت د نظره نشويستل کېده او دا یو پوخ سازش دی ادارې لیکي چې د فرقواریت په نوم باندې پنهه کېدو دا لومبۍ پیښه نه ده بلکې تیرو دوو کلونو کې په دارنګ پیښو کې خطرناک حد پورې زیاتوالی شوی دی چې پکې په پوره منصوبه مندۍ خلک د پیژنګلو وروستو وژلې شي ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ بلوچستان کې هم د لړۍ روانه ده او د هزاره برادرۍ سره تعلق لرونکي په هدفي وژنو کې وجلې کیږي اداریه زیاتوي چې دا سلسله هم دغه شان روانه وان اورس پورس با په مړو کې اضافه کیږي او بیا به څوک هم داسې نه وي چې په دارنګ پیښو باندې قابو ومومي اداریه اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي او د دې اصل وجوهات د جړل نه ختم کړی شي نو هله به ممکن شي چې پاکستان کې دا قسمه هدفي وژنې بندي شي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې رواني ترهګرۍ کې یو خوا زیاتواله ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بل خوا د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا شوې دي لومبه به د ترهګرۍ په پیښو کې اکثر تانه او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي ولورستو بیا ترهګرو په عام ولسی ځایونو بازارونو او جمعهتونو هم عملی شروع کړي او تر اوسه افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو د نن په ګڼو جماعتونو بریدونه شوي دي او په سرګونو مونږ گزار د مونږ کول په محل شهیدان کړی شوي او جوبل کړی شوي دي ادارې وایي چې د حکومت د دې دریز او د ترهګرو لخوا حملو کې تیزی راتل خای چې ترهګری به زر ختم شي خو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ځمکنو حقیقتونو پر وړاندې کې نه صرف پاکستان افغانستان او نور ملکونو کې د اولسي مفادو اجتماعي منسوبې زر تر زر سره تورسول شي او په ګرانی بیروزګاری او ناانصافي د قابو موندو لپاره اقدامات وکړي شي ځکه چې د بیروزګاری او غربت په وجه ترهګرو او اسکریت خوخو ته افرادی قوت په لاس ورځي ادارې زیاتوي تر کومه چې د دایمي امن دراتلو او په پوره ډول د ترهګرۍ او اسکریت خوخي د حتمی خبره ده نو د دې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکای شریک مبارزه پکار ده کدی درې وڼو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګرۍ او اسکریت خوخي په ضد مبارزه کې پوره برخه و نه خلی نو داسې صورتحال کې کله هم د ترهګرۍ خلاف جاری جنگ ګټل کېدې نشي جنگ ورسپړ خپل ادارې اداری کې لیکي چې د پشکل د بارانونو لوجه په دریابونو او نهرونو کې اوبر اوتی دي او د ملک د سلور وانو صوبو په شمول آزاد کشمیر او گلگت بلدستان کې د سیلابونو تباہی غوړه کړې ده چې پکې د مړو شو شمیر سلو تر رسیدلې ده. اداری وایي چې د موسم محکمې په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د تیزو بارانونو وړاندې وینا کړې وه. اداری زیاتوي چې طوفانونه او بارانونه خو په ټوله دنیا کې راځي، خو د کومو ملکونو حکومتونه چې ځان دولت خادمان ګڼي نو د هغوی خیال هم ساتي، خو په پاکستان کې د وړاندې خبرتیا ورکولو باوجود هم د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د ادارې په وینا چې حکومت له پکار دي چې په داسې قسمه صورتحال باندې د قابو موندو په غرض د راتلونکي 45 کالو لپاره منصوبه جوړ کړي چې دا رنګ د قدرتي افتونو نه کم ناکم زیان وشي او د ملک معاشي ترقی باوري کړي چې ورسره به د ولس مسلې هم راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشرانو د سولې لپاره خبرو ته رضامندي ښودلې، خو باید په دې عمل کې د افغان ولس خوشی ته هم وکتل سي. بل خو لاس انجلس ټایمز لیکي افغان حکومت په موجوده وخت کې دومره وسایل نه لري چې د پاکستان لخوا په لکونو افغان کډوالو ته ورسیږي. د دغه دواړو مقالو غټه کې له فرخنده وزیر څخه اورو.
په ګارډین ورځپاڼه کې میت والمن لیکي مونږ باید د دې خبرې هرکلی وکړو چې په افغانستان کې وسله والو طالبانو د خبرو عمل ته غاړه کېښودي، خو په دغه هیواد کې د سولې عمل د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او باید په دې کې د افغان ولس خوښۍ ته هم وکتل شي چې د دغه جګړې نه تر ټولو زیات متاثره شوي دي. لیکوال وایي دا به یوه لویه تېروتنه وي چې د سولې په عمل کې طالبان یوازینی طاقت وګڼل شي. د هغوی مشرانو ته دا معلومه ده چې اوس او یا په راتلونکو کې د طالبانو په واک کې د راتلو هیڅ امکان نشته او نه دوی د دغې تمه کولی شي، او که چیرې دوی په واک کې هم راشي نو د ډرون بریدونو ښکار کېدی شي، او په دغه صورت کې به د دوی یوازینی تکیه په پاکستان وي چې د طالبانو مشران به تحفظ، خپلواکۍ او د خپل حکومت منلو ته ضرورت ولري. په افغانستان کې طالبان د 1990 کال په لسیزه کې په دې مقصد راغلي وو چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې یو ښه انتظام راولي، خو د 2000 لومړي کال وروسته د افغان ولس فکر هم بدل شوی چې اوس دوی یو داسې حکومت غواړي د دوی لپاره انصاف یقیني کړي او یو پر امنه ټولنه جوړه کړي. افغانان غواړي د خپل ملک په سیاسي او امنیتي چارو کې خپل نظر شریک کړي. ګارډین لیکي په عربي نړۍ کې ولسی پاسون په افغانستان کې یو دا بدلون هم راوسته چې باید په دغه هیواد کې په انتخاباتو او د حکومت په جوړولو کې د افغان ولس رایو ته اهمیت ورکړل شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري، خو په دې وروستو کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو په اړه یې د بې صبرۍ مظاهره کړې. د روان کال په پای کې به د افغان کډوالو په پاکستان کې قانوني حیثیت ختم شي او له دې سره به دوی ته ګران شي په آزاد ژوند وکړي. اخوا افغان حکومت دا هم وایي هیواد یې لس کلن جنگ ځپلی دی او اقتصادي حالت یې هم د دې وړ نه دی چې په دومره لویه شمیره کې افغان کډوالو ته په سمدستي توګه ځای ورکړي. پاکستان وایي دوی د دغه کډوالو په سمدستي توګه د لیږلو پلان نه لري، خو د 15 لکو کسانو د ساتلو هم څه اراده نه لري ځکه چې دوی په خپله د یو شمیر کورنو مسلو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر نیل رایټ وایي که چیرې پاکستان دغه کډوال په زور ولیږي نو دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم متاثره کېدی شي. که څه هم پاکستان په دې اړه د څه تګلارې اعلان نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د لکونو کډوالو د راتګ سره هیواد یو ځل بیا د خطر او چیلنجونو سره مخامخ کېدی شي.
فرخنده وزیر وایي چې د سیمې په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زمو ژغ له مشال رادیو خبري د ملګری ملتونو یو څلور کسیزه ډله دا وخت په پاکستان کې دا او هلته د ورکو کسانو په اړه پلټنې کوي. دا ډله په ټول ملک کې د ورکو کسانو له کورنیو د بشري حقوقو له سازمانونو د ورکو خلکو لپاره له کارکونکو تنظیمونو سیاسي خلکو او حکومتي چارواکو سره لیدکاته کوي. د ورکو خلکو موضوع نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه هم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو اندېښنې راپارولې دي. په دې ورکو خلکو کې لویه برخه د بلوڅ وګړو ده چې دوی شمیر په زرګونه او د پاکستان حکومت یې په لسګونه شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې معلومولو هڅه کړې چې د ورکو خلکو کورنۍ بلوڅ ملتپال د بشري حقوقو تنظیمونه او شنونکي د ملګرو ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري. راځي چې رپورټ یې په ګډه واورو.
فارن پالیسی مجله کې لیکوالا کرستین فیر په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په کانګرس کې د یوې اوریدنې پر مهال د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن هغه وخت امریکایي ولس
په ډیره بخښنه سره اوریدونکو غلط راپور خپور سو. همدغه راپور چې د ملګری ملتونو یو څلور کسیزه ډله دا وخت په پاکستان کې دا هلته د ورکو کسانو په اړه پلټنې کوي تاسو یې اوریدو تر بولم.
د بلوچستان د نوشکې د سیمې اوسیدونکو محمد بلال هغه کس دی چې د خالد بلال په نامه څلروشت کلن زوی لا تیر یو نیم کال راهیسې ورک دی. محمد بلال وای دا به ډیره ګرانه وي چې د ملګرو ملتونو دا ډله دي ټول ورک بلوچستان را پیدا کړي، خو د هغه په خبره دومره کولای سي چې د دوی فریاد واوري.
موږ دا غواړو چې زموږ یو فریاد چې دی د پورا دنیا ته به ورسېږي چې څومره مجبوري کې خپل ژوند تېروو.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو څېړنیز ډله به د رواني میاشتې پر 14 نیټه کوټې ته ورځي. عبدالقدیر زیاته کړه د دوی تنظیم هیله لري چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به د ورکو بلوچستان د کورنیو ژغ تر نړۍ ورسوي.
دې موږ خپل ګرد تیاری کړې دي، موږ لیستونه هم استلې دي. 14,000 کسان د دې وخت بلوچستان بې دره کړي، د دې کې 500 کسان مسخ شوه لاشونه هم ملاو شوي دي. موږ ته
د بلوڅ ملت پال ګوند نېشنل پارټي لا یو مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوڅ څخه مې وپوښتل چې د دوی ګوند د ملګر ملتونو له دې ډلې څه تمه لري.
بلوچستان کې دونی واقعیات شوی دي او دا کیسونه ګرد په سپریم کورټ کې هم زیر التوا دي. موږ دا هیله کوو چې د یونایټډ نیشن او غیر بعد چې دی پاکستان دی غیر انساني بنیادی انساني حقوق چې خلکو ته خپل ډیکلیئر کړی دی په پاکستان آئین کې او غیر بعد په یو این ډیکلریشن کې دی هغه خیال ساتي او د دې وایلیشن نه کوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وایي د پاکستان د اسټابلیشمنت فکر نه دی بدل شوی، خو دوی ہم ہی للری چنڑی با پری فشار واچوے.
ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا مزاج اس وقت بھی زوراور کا ہے، اس وقت بھی ایک فاتح کا ہے.
زمنگ دا اسٹیبلشمنٹ مزاج اس ہم دا یو زوراور او فاتح دے، نو تم ادالرو چی دا ظلم او ستم با لکس کم شی، دا بشری کنو با ترس زایا خیال او ساتل شی، ملگری ملتونا او نوری دارے با پر دوی فشار واچوی چی دوی دا بشری کنو یو سا خیال او ساتی چی زمنگ ہم انسانان و گلن شو او منگ ہم لاخپل وسائلو او بنیادی اړتیاو ګټه واخلو
او دیگر بنیادی ضرورتات سے مستفید ہو سکے.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لمشري زهرا یوسف څخه مې وپوښتل چې دوی د ملګرو ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري او کنه. زهرا یوسف وویل له دې سره به د نړۍ پام پاکستان ته واوړي، خو دا بیا هم په پاکستان پورې اړه لري چې په دې لړ کې څه ګامونه پورته کوي.
ظاهر پاکستان حکومت کې اوپر ہے کی جو نیشن
آئے گا. کارا خبر ادا چې دا د پاکستان په حکومت پورې اړه لري چې د ملګرو ملتونو د ډلې وړاندیزونه تر کومه حده عملي کوي، خو زما په فکر د دې ډلې راتلو او بیا د دې ډلې د رپورت خپرېدو سره پر حکومت یو اختلافي فشار زیاتېږي چې له دې مسلې سره مناسب چلن وکړي.
د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وای د تنشکاری چې د دې ډلې پاکستان ته ورتګ دي د حالات په بدلون کې یو لوی رول ولري. د دې په فکر کچيري د ملګرو ملتونو د ډلې د بشري حقوقو له کارکونکو سره وکتل، نو به یوازې دومره وسی چې له حکومتي د ریزابیل به یو بل فکر تر دوی ورورسیږي.
میرے خیال میں جو یو این کے مشن کے آنے سے ہوگا وہ یہی کہ
زما پا فکر چھ دا ملگرو ملتنو دا ڈلی لرا تک سرا چھ سکی گی اغدا دی چھ پر پاکستان نڑیوال فشار را روان دے کچھری دوی دا پاکستان دا بشری حکونو دا ساسپانون لو لغڑو سرا اوی نی نو با یو تصویر ورتا اڑان دیشی خو کئی چھری حکومت لخپلو خلکو سرا کینوی نو بیا خو کار خبر دا چھ غی خو با دانوائی چھ پا دے کہ ریاست او حکومت لاس لری
ریاست اور حکومت ملوث ہے
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مرستو د تنظیم ویاندې همیرا محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د دې څېړنیز ډلې غړي اوس مهال د خپل کار په اړه خبرو ته نه دي تیار
سیکیورټی وایز اخره کانا چې چاته وای نه چې سبا کې خدا تاسو ته ویلی شم چې دی به پوي چې تبا مولا زی دی به په خوړت زی اسلام آباد کې خو نن سبا دی لاهور ته زی او کراچۍ ته زی
د همیرا محبوب پوینا د ملګرو ملتونو دا ډله به د سپتمبر پر 6 نیټه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړي او له هغه وروسته به په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه خپل تیار کړی ریپورت هم د پاکستان حکومت ته وسپاري او هم به بیا په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري په فارم پالیسی مجله کې لیکوال کریستین فیر یو مقاله لیکلې ده چې اوباما اداري حقانی شبکه ولې د نړیوالو ترګرو په فیرست کې تر ډیر وخت د باسونو ورسته شامل کړه. د دې مقاله مهم ټکی به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
فارن پالیسی مجله کې لیکوالا کریستین فیر په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په کانګرس کې د یوې اورېدنې پر مهال د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن هغه وخت امریکایي ولس سخت حیران کړل چې کله یې وویل حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پوز د یوې څانګې په توګه خپلې کاروایانې کوي. مایک ملن چې د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو نه مطمئن او په پاکستان کې دننه د اسلامي سخت دریځو پر ضد د کاروایانو مهم پلوي وو د خبرې پاکستان هم حیران کړو. کریستین فیر زیاتوي چې کله نه د کانګرس د غاوریدنه شوې او مایک ملن گواهی ورکړې د اوباما په ادارې فشار زیات شوې چې دغه سخت دریځ ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره په پاکستان نور ټینګار وکړي ځکه چې دغه ډله په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه هم کوي. لیکوال وای چې د ډیرو بحثونو او تکرار نه پس اخر کار د رواني میاشتې په 9 نیټه د اوباما ادارې حقانی شبکه د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړه. د حقانی شبکې غړي د پاک افغان پولینا عموما اخوا دی خوا اوړي راوړي او خپل فعالیتونه په شمالي وزیرستان او د افغانستان په پکتیکا، پکتیا، خوست او نورو ولایتونو کې کوي. دغه شبکه د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، القاعده او نور وسلوالو ډلو ته پټ ځایونه، مالی مرستې او وسلې ورکوي. لیکواله کریستین فیر لیکي چې دغه شبکې مالی اساسې ډېرې پراخې دي او د مالی پنګو راغونډولو لړۍ د جنوبي آسیا نه تر منځني ختیځ پورې رسیدلې ده او امریکا په کابل کې د هند او امریکا په سفارتخانو په ولسمشر حامد کرزي او نورو سیاستوالو د قاتلانه حملو، تختونو او په امریکایي او افغان ځواکونو د یو شمېر بریدونو ذمہوار دغه شبکه غنی. لیکواله وای چې سکه هم د کانګرس لخوا د فشار لامل اوباما اداري حقانی شبکه د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړه او ژمن دي چې اوس به دغه شبکې پراخه مالی اساسو ته ورسي. خو لیکواله یو پښتنه هم راپورته کوي چې ولی اوباما دغه پریکړه د ډیر وخت نه پس واخیسته. په جواب کې لیکواله کریستین فیر وای چې دا د پاکستان لپاره یو حساسه خبره وه ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کم او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه ډیره مهمه ګڼي.
مجید بابرو چې د کریستین فیر د هغه لیکنې په حق له تاسو ته حال درکاوي چې نو موږ لیکلی و اوباما ادارې حقانی شبکه ولې د نړیوالو ترګرو فرست کې د ډیر وخت د باسونو ورسته شامل کړه. او استاذ پام در نړیوال راپور پر لور اگرځم د 2000 کال د سپتمبر پر 11 ترګرو د امریکا په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې تشتول سوی مسافرون کې الوته کې ل نړیوالو سوداګریزو ودانیو او د دفاع وزارت سره ووهلې او شاوخوا 3000 کسان یې پکې وژل. امریکایان اوس هر کال د سپتمبر 11 لمانځي او د تراګری په وړاندې خپل هوډ تازه کوي. په دې اړه جانا کال کوزی راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
امریکایانو د سه‌شنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو یاد په ویل مریض ورځ چې د هماغه کال د سپتمبر د 11 په سیر پکې د لمر وړانګې په زلاوي او شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوی ول تازه کړ. دا حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه حمله بلل شوی. د سه‌شنبه د ورځې مراسم د تیرو کلونو په نسبت آرام او ساړه ول او داسې بریښي چې امریکایان د لسو کلونو یادښت وروسته پر مخ روان دي. پسلونو کسان په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ مرکز ته او دغه راس په واشنگتن کې پینټاګون او د پنسلوانیا ایالت شاکسویل ته راټول شوی ول او د سپتمبر د 11 مترو وروسته حمله د قربانیانو نمونه ولوستل. جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ویل زموږ هیواد تر پخوا امن دی او خلک مو قوي او ژمن دي. جمهور رئیس او میرمنې میشل اوباما په واشنگتن کې په دفاع وزارت یا پینټاګن کې په هغه کانکریټي ځای باندې د ګلو ګېړې کې خوده چې ورباندې لیکل شوی 2001 کال سپتمبر 11 د سهار 9 بجې او 2:30. جمهور رئیس اوباما او میرمنې وروسته په آرلنګټن ملي هدیرې کې د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شوو عسکرو قبرونه هم وکتل. څو کاله مخکې لا په دې جګړو کې د وژل شوو امریکایانو شمیر د سپتمبر د 11 مترو وروسته حملو له وژل شوو زیات شوی و. یو شمیر امریکایان داسې انګیري چې تیر کال یعنی د سپتمبر د 11 حملو 10 کلیزه د عامو خلکو لپاره د ماتم د عطف یا راګرځېدنې نقطه وه. دا لومړی ځل و چې امریکایي چارواکو د نیویارک په مراسمو کې ویناوې ونه کړې. یو کونډه جین پولیچینو چې خاوند یې د سپتمبر د 11 حملو کې وژل شوی و وایي سږ کال زه د راحت احساس کوم، دا بله کلیزه ده او موږ باید په آرام ډول د یادښت مراسم پر ځای کړو. په نورو کلونو کې به د نیویارک په مراسمو کې په زرونو کسانو ګډون کاوه خو سږ کال په دې مراسمو کې شاوخوا زرو کسانو ګډون کړی و. د سپتمبر د 11 مترو وروسته حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تروریزم پر ضد جګړه اعلان کړه او د القاعده شبکې د ټکولو لپاره افغانستان ته عسکر واستول. په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 2000 امریکایي عسکر وژل شوي او دغه راز د عراق په جګړه کې هم 4015 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د ناتو ځواکونو په مرکز کې د سپتمبر د 11 یادغونډه جوړه شوې وه او په افغانستان کې له 3000 څخه د زیاتو ائتلافي عسکرو د قربانیو درناوی هم پر ځای شو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن عسکرو او ګډونوالو ته وویل له هغې ورځې څخه 11 کاله تیریږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې ورځې ته زموږ تعهد چې هماغه ورځ زموږ په روح کې ګډ شوی و هماغسې قوي او نه ماتېدونکی دی. دا چې امریکا به د تروریزم پر ضد روانه جګړه تر کومه او څنګه پر مخ بوزي د سیاسي چارو کارپو او د امریکا د ران پوهنتون څېړونکی احمد ادریس رحماني په دې اړه وایي دا چې امریکایان وایي په دې جګړې کې به بریالي شي خپل نظر نه دی بدل کړی، خو دا ستراتیژي چې دوی له زیات شمېر عسکرو سره د جبهې د جګړې لپاره راغلي فکر کوي چې دا ستراتیژي ورته ګرانه تمامیږي او زیاته اغېزناکه هم نه ده، په خاص ډول په داسې حال کې چې د امریکا په داخل کې د افغانستان له ماموریت سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې. دوی مجبور دي چې په ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي او داسې یوه ستراتیژي غوره کړي چې ممکن لګښت کم وي او د امریکایانو توجه هم زیاته جلب نه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سپتمبر د 11 په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې او په یو برخه کې راغلی دا د سپتمبر د 11 حمله وی چې د نړیوالو پوځي مداخله افغانستان ته راوړه. افغانان په خپل وطن کې د نړیوالو ترورستانو له شخړو، ظلمونو، وینو تویدو او جګړو څخه سخت ستړي ول. په خپل ویاړلي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بهرنیو ځواکونو ته په ورین تندي خراغلاست وایي. خو د تروریزم پر ضد جګړه لکه څنګه چې اعلان شوی وه هسې پر مخ نه ولاړه. د تروریزم اصلي منابع د روزنې او ملاتړ مرکزونه چې د افغانستان له پولو بهر دي په بشپړ ډول له پامه غورځېدلي او چاره نه ده شوې. د دې پر ځای د افغانستان کلي او بانډې یو ځل بیا د بې رحمانه جګړې ډګرونه شول او خلکو ته نه جبران کېدونکي بشري او مالي زیانونه واړول.
جانا کال کوزی وو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیچ پاکلی تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس تاسو پام د افغانستان په اړه د نور راپورونو پر لور ګرځوم. د افغانستان د سوداګری وزارت غواړي چې د راتلونکو دوه میاشتو په دوران کې نوې سوداګریزه پالیسی جوړ کړي. په همدې موخه د وزارت یو پلاوی ننګرهار ته تللی او د سوداګرو څخه نظرونه واخیستل. نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د صادراتو او وارداتو دپاره د نوي پالیسۍ جوړونې بهیر پیل کړو. په همدې خاطر د نهې په ورځ له سوداګرۍ وزارت څخه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د ورځني سیمینار په ترڅ کې له سوداګرو څخه د نوي پالیسۍ په اړه نظرونه واخیستل. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایي چې که د سوداګرۍ د پالیسۍ وروستۍ مسوده له سوداګرو سره شریکه نشي نوی سوداګریز پالیسی به هیڅ ګټه ونه لري.
موږ درسته پالیسی نه لرو، زموږ تجارت چه خراب ده، دغه ټول د عدم موجودیت یو مرزم پالیسی نه ده. تر څو پورې ټول نظریات وخلی او دغه نظریات په همدې شکل په پالیسی کې ځای کوي او بیرته یو مستویده جوړ شي او مستویده بیرته دل تجارتان ته راشي چې آیا د دوی دغه نظریات بیرته پکې مرکز شوي دي که نه شوي، نو دا خبره باید وشي. او که دا خبره ونه شي او د تیرو پالیسۍ غوندې دا خبره همداسې لو شي او د بیزې مصرف شي، نو دا رښتیا بېفایدې خبره ده.
د دیان په نوم یو تن سوداګر په ننګرهار کې د سوداګرو هغه ستونزې په ګوته کړي چې دمګړې ورسره لاس او ګریوان دي.
همدا ستونزې چې دي، موږ په ګمرک کې ډېر زیات مشکلات لرو، کې جوازونو کې مشکلات لرو. همدا اوس هم په پاکستان کې د افغانستان څو زره کنټینرونه په کراچۍ کې ولاړ دي، د هغې مشکلات دي. همدلته برق نه لرو، چارتي پارکونه توزیع شوي نه دي. د دولت یو توجه دغه کارونو ته په کار ده. په همدغه پالیسۍ کې باید دغه مشکلات ټول راونغاړل شي او یو داسې پالیسي جوړه شي چې دلته تجارت ته رشد ورکړي او خلکو ته وظایف پیدا شي او دغه وطن په خپو باندې ودرېږي.
د ننګرهار د ښځو د سوداګریز مرکز مشر نوین هاشمی وایي چې د سوداګرۍ په نوي پالیسۍ کې د ښځینه سوداګرو ته د نارینه و هغو پرتله مراعات ورکړی شي.
حکومت غواړي چې ښځې برخه واخلي، واقعا تجارت ته راشي. نو دې دپاره دې د بانک پروسیجر، د جواز پروسیجر، صنعتي پارکونو کې د ځای، دا ټول پروسیجرونه باید دوی ته ډېر ته د سر نه نوي شي. د ښځو دپاره که د سړي نه 100% اخیستل کېږي، ښځو نه باید هغه 40% یا 20% هغه ټیکسونه واخیستل شي چې هغوی راشي میدان.
د سوداګرو د غوښتنو په وړاندې د سوداګرۍ وزارت د پالیسۍ جوړولو د مدیریت یو تن غړی احمد شاه سادات وایي د سوداګرو د وړاندیزونو په رڼا کې به نوي سوداګریزه پالیسي جوړیږي.
دغه ورکشاپ کوم مشکلات او کوم نظریات چې ملي تجار لري د ننګرهار په ساده باندې د هغوی د نظریات اخیستلو په موخه جوړ شوی دی او دغه نظریات، دغه پیشنهادات او دغه انتقادات به آینده سوداګریزو پالیسۍ کې شامل شي، تر څو چې موږ وښو کولای چې یو جامع او عام فهمه سوداګری پالیسي ولري.
د زیاتوي چې د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر په غوښتنه نوي سوداګریزه پالیسي جوړونه پیل کړي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې مسوده تیار شي او د افغانستان د سوداګرو استازو ته به د وروستي نظر غوښتنې په موخه وړاندې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ځو د خوست پر لور. په باراني موسمونو کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي چې له امله یې ښار ته اکثره لارې تړل کیږي. د سیلابونو له کبله د موټرونو تګ راتګ هم په ټپه درېږي او خلک نسي کولای چې ښار ته ولاړ سي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل یو راپور لیږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
خوست د طبیعي اقلیم له مخې د سپرلي او اوړي په موسمونو کې تیز او شرکنده بارانونه لري چې له امله یې په ډیری سیمو کې سیلابونه، طوفانونه او خړونه راوځي. دا چې په خوست کې یوازې دوه پلونه موجود دي، نو له ګربزو او سپیرې پرته نور په باراني موسمونو کې د ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو پلي او ترانسپورتي ارتباطات له خوست ښار سره قطع کیږي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. دوی نشي کولای حتی خپل ناروغان د درملنې لپاره ښار ته ولېږدوي. په دې اړه څو تنو خوستوالو خپل نظرونه له مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل.
نوم مې نثار الله دی. په خوست کې په اوبه زیاتې دي او پلونه ډېر کم لیدل کېږي، نو خلک د ستونزو سره، د مشکلاتو سره مخ وي د باد او باران په وخت. که چېرته دلته پلونه جوړ شي، نو د ټولو عوامو خلکو دا ستونزې به حل شي.
زه ګلارب نخیل اوسېدونکی یم د لکانې طرف ته. موږ پال نه لرو، کله چې شګیرې وشي موږ ته ډېر تکلیف وي. موږ نشو کړای چې مریض په ښه توګه بزرګ ته زر اجر ور.
د ګربز اوسېدونکی یم،
حال زموږ لار چکه ده د یکدنو کلی لار ده اوس فل خلک موږ سار شوی یو ناروغان مریضان موټر ولاړ دي
موږ دلته اوس ویلوړ یو دغه غپال نشته موږ نه موټر وسر شو ده په اوبو کې موږ سره د ښوونځی ماشومان ار سره دي موږ په خپل وخت رسیدګي نشو کړل که چیرته دلته پال موجود وه په ښه شکل سره جوړ شوی وه نو زموږ دا ستونزه به حل شوې وه
د چارو کارپوه نصیر احمد روخان وایي چې خوست د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې په یو شمېر موسمونو کې تیز بارانونه لري او له کبله یې سیلابونه راوځي او په دې توګه د دې ولایت ګڼې سیمې له یو بل څخه جدا کیږي نوموړی د خوست د نخلونې لپاره د اساسي پلونو جوړول مهم بولي او داسې وایي
خوست د طبیعي اقلیم له پلوه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کال په ډېرو موسمونو کې دلته باران ورېږي د خوست په ټولو ولسوالیو کې هر کال سیلابونه راوځي او دا سیلابونه د دې باعث کیږي چې خوست مختلفې سیمې د یو بل څخه جدا کړي د دې لپاره چې خوست سره ونخلول شي په موسمي بارانونو کې د خلکو ټولنیزې ستونزې ته یو برید راکم شي وړاندیز مې دا دی چې دولت باید د خپل مکلفیت په اساس باندې د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې پلونه له سره ورغوي
د پلونو په واسطه د خوست د نخلونې ستونزه نوې نه ده په تیرو یوولسو کلونو کې په پرلپسې توګه خلکو له حکومت څخه غوښتي چې د بیا رغونې د ولایتي ټیم د اړون وزارت له پرمختیایي بودیجې او یا د نورو ډونرانو په مالي مرسته په دې اړه اقدام وکړي خو د خوست د فواید عامې ریاست په دې کار نه دی بریالی شوی په اړه یې د فواید عامې رئیس انجینیر ماموشا داسې وایي
تقریبا شپږ میاشتې پسرلي په موسم کې او د اوړي په آخري موسم کې بارانونه ډېر کېږي خوست یو بارني موسمونه لري او نن لارې باندې اسماعیل خیلو پال جوړ شوی ده په ډډولو کې د دوه منده پال جوړ شوی ده لاکانو متون فرمبوخ پلونه وزارت پیدامې یونپس په پروګرام کې دا پلونه سروې شوي دي او ډیزاین شوي دي بودیجې لپاره بانګ جهاني ته لیږل شوی او درې لوی پلونه او یو سړک چې دا درې لوی پلونه چې په دې کې یو سیګای پال شامل ده او بلې متون پال ده او د ایوب خیلو پال وزارت پیدامې هغه هم یونپس ته ولیکل چې خبره چې دا پلونه هم سروې او ډیزاین شي
د یادونې وړ ده د متون خوړ خلبې سات خوړ علي شیر خوړ او یو شمېر نور فرعي خوړونه او سیلابونه خوست ښار ته په تلونکو لارو پراته دي چې ډېر کله سیموال پرې د تېرېدو لپاره ګرده ورځ منتظر پاتې کیږي نجیب الله الوخیل مشال راډیو خوست
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.